شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم زنو اوریدونکو، په دې هله چیرو چوری زنزرانه یوسف سیم تاسو د دې وخت خبرونه واوري. د طالبانو هڅې چې په افغانستان باندې خپل کنټرول ټینګ کړي د دې هواد اوسیدونکو ته د سولې او ثبات سبب شوی. خو د ملګرو ملتونو د غړو هوادونو لخوا راټول شوی استخبارات ښایي چې دا حالت ښایي تر ډیره دوام ونه کړي. یو رپورټ چې د جولای په لسمه نه وخت د ملګرو ملتونو د بندیزونو د سالنې ډلې لخوا خپور شو، خبرداري ورکوي چې افغانستان به تقریبا مطمئنن د القاعده شبکې او د اسلامي دولت داعش په سر ترګرو ډلو له لوري په دغه هیواد کې د خوندي ځایونو موندلو او یا هم د طالبانو د کمزوریو څخه د ګټې اخیستنې له لارې د ناامنۍ د سرچینې په توګه پاتې شي. په رپورټ کې خبرداري ورکړل شوی چې افغانستان د لا هم د ترګرو ډلو لخوا د یو مجازي یا دوستانه سیمې په توګه قتل کیږي. رپورټ زیاتوي چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د یو شمېر ټیررسټي ډلو په وړاندې د طالبانو پرله پسې زغم ترګرۍ ته داسې شرایط برابر کړي چې گاونډي هوادونو ته نفوذ وکړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال او شاعر ګیلمن وزیر پمړینه د افغانستان په خوانې ولسمشرانو، لوغاړو او هنرمندانو خواشینی خودلې او د هغه کورنۍ او ملګرو ته تسلیت ویل دي. ګیلمن وزیر څو ورځې وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اوبرید کې د ټپي کېدو وروسته دغه خار په روغتون کې تر درملنې لاندې وو او د جولای په لسمه یې په روغتون کې ساور کړو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران ویلي چې د ګیلمن مړی د جمعې پورس په شمالي وزیرستان کې د هغه په پلرنی کلی کې خاورو ته سپارل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په تیرو نږدې دریو کلونو کې د طالبانو د بشري وضعیت په اړه خپور شوی رپورټ ته په غبرګون کې د طالبانو د اخلاقي سارنې پولیسو د سارنې خپل سر متضاد او مبهمې سابقې ته په کتنې سره په بیړني ډول د اخلاقي سارنې د پولیسو د لغوه کېدو په اړتیا ټینګار کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په رپورټ کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت د افغانانو د بشري حقوقو او د هغوی د اساسي ازادیو نه په مختلفو برخو کې ډېرې بربنډې سرغړونې کړې دي. د متحده ایالاتو د نړیوالو رسنیو د ادارې یو اس ای جی ام مشره امنډا بیلن، د امریکا غږ نوی رئیس مایکل ابراموتیز او د ازادۍ اروپا رادیو ازادي رادیو مشر سټیفن کاپوس د سې شنبې په ورځ جولای 9مه د بودیجې لومړیتوبونو او د امریکا د نړیوالې رسنۍ د ادارې د ننګونو او ستونزو په اړه د متحده ایالاتو د استازو خونې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سختو پوښتنو سره مخامخ شول. د دغې کمیټې د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي سکاټ پیری د استایمایا غونډه د امنډا بینټ نه په دې پوښتنې سره پیل کړه چې آیا هغه حماس ته ترګر سازمان په توګه پیژني. بینټ ویل زه به هغه تعریف چې د متحده ایالاتونو له لوري وړاندې شوی او حماس یو ترګر سازمان بولی ومنم. سکاټ پیری د هغه ایمیل له کبله له سختو فشارونو سره مخ دی چې د 2023 کال د اکتوبر په 9مه نیټه په اسرائیل باندې د حماس له برید سمدستي وروسته چې د 200 کسانو د قتل عام لامل شو د امریکا خبریالو ته استول شوی او له هغوی غوښتل شوی چې حماس او غړو ته د ترګرو خطاب ونه کړي، مګر که په مستقیم وینا کې راغلی وي. که څه هم په دغه استعمایه غونډه کې دا خبره یاده نه شوه، خو په هغه یادښت کې د امریکا غږ خبریالو ته دا هم ویل شوی چې د حماس ډلې اعمال ترګریز بریدونه یا ټررسټي اعمال یاد کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر سشنبه جولای 9مه د افغانستان په ګډون په جګړې ځپلې هیوادونو کې د سولې پر اوستو او په ټولنې کې د انعطاف منلو برخه کې د میرمنو د مهم نقش په حقله خبرې وکړلې. انتونی بلینکن چې په واشنگتن ډی سی کې د میرمنو سولې او امنیت تر نامه لاندې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو یوې غونډې کې خبرې کولې، ویل چې متحده ایالاتو په فعال توګه د میرمنو مدني ټولنې ډلې پیاوړې کوي او روزي تر څو هغوی وکړی شي د سولې پر راتګ آزادو او پرانستو ټولنو ایجاد او شخړو پای ته رسولو کې د رهبرۍ نقش ولري. د شمالي اټلانټیک تړون سازمان ناټو متحدینو د چهارشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې په دغه سازمان کې د یوکراین د غړیتوب له نه پشا کېدونکي مسیر څخه ملاتړ کوي او د چین نه وغوښتل چې د کیف په وړاندې د روسیې د جګړې نه هر ډول ملاتړ پای ته ورسوي. د ناټو غړو هیوادونو د روسیې د یرغل په وړاندې د خپلې خاورې او د دفاع لپاره د یوکراین سره د جنگي جټ الوتکو د مرستې ژمنه کړې ده. د اف 16 ډول امریکایي جنگي الوتکې اوس د ناټو د غړو هیوادونو ډنمارک او هالند لخوا یوکراین ته لیږل لیګل کیږي. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لارډ آسټن ویل د اف 16 الوتکو لیک پر رسمي ډول روان دي او یوکرين په دې دوبي کې اف 14 الوتکو ته پرواز ورکوي. او د هسپانیا صدر اعظم په واشنگتن ډي سي کې د ناتو په سرمشریز کې ویل چې لویدیز باید د غزې د جګړې په اړه دوه ګونی معیارونه رد کړي. سانچ د ناتو په سرمشریز کې ویل ک خپل خلکو ته وایي چې د نړیوالو قوانینو نه د دفاع لپاره د یوکرين ننګو کوو، دا غصدي چې باید د غزې په اړه هم وکړو. دا غونډه د ناتو د و او یا میکلیزه په وخت کې کیږي. د هسپانیا صدر اعظم ویل چې نړۍ باید د وحشتناک بشري بحران چې فلسطینیان اغیزمن کوي د ختمولو لپاره فشارونه زیات کړي. قدر منوریدونکو، داود دی وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. در نوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري. د ناتو متحدینو د چهارشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې په دغه سازمان کې به د ادغام په طرف د اوکراین د غړیتوب لنه ستنیدونکو مسیر څخه ملاتړ کوي. د ناتو مشرانو همدارنګه لچن څخه وغوښتل چې د کیف په وړاندې د روسیې د جګړې څخه هر ډول ملاتړ پای ته ورسوي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د دوه شپارز داول امریکایي جنگي الوتکو په شان الوتکې اوس د ناتو د غړو هیوادونو ډنمارک او هالند لخوا د اوکراین په طرف وړل کیږي.
د اف شپارز الوتکو لیکت پر رسمي ډول روان دي او اوکراین به په دې دوبي کې اف شپارز الوتکو ته پرواز ورکوي.
د ناتو ټول دوه دیش متحدینو پر رسمي اعلامیه کې د ناتو سره د اوکراین د یو ځای کېدو مسیر د نستنیدو وړ وباله. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته هغه پیوړی پیغام چې نوموړې د ناتو له متحدینو څخه تمن نه لري.
هغه کار چې نن موږ یو ځای کوو ډاډ برامنځ تکړي چې کله مناسب وخت وي اوکراین به لزان پرته یو ځای شي. اوس پښتنه د آیا نه ده، بلکې د څه وخت ده.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د ناتو پر غړو هیوادونو فشار ته دوام ورکړ چې خپل دفاعي بودیجې زیاتې او د روسیې د جګړې د وخت د تولیداتو لکه چې سره ځانونه برابر وساتي.
هغوی د وسلو مهماتو او زغروال تولیدات د پام وړ زیات کړي دي او دا د چین، شمالي کوریا او ایران په ملاتړ کوي. زما په نظر موږ نو پرېږدو چې تړون شاته پات شي.
د ناتو تړون همدارنګ پر چین غږ وکړ چې د روسیې له جنگي ماشين څخه ملاتړ ودروي، ځکه نشي کېدای چې پر خپل ګټو او شهرت له منفي غیزو پرته اروپا کې په تیرو اتیا کلونو کې ستره جګړه تر سره کړې.
هغه اعلامیه چې نن موږ پر موافقه وکړه د ناتو سازمان تر ټولو قوي پیغام دی چې د اوکراین په وړاندې د روسیې د ناقانونه جګړې څخه د چین د ملاتړ پاړه استول کیږي. هغوی د روسیې د فایز صنعتي مرکز سره د استفادې وړ دوه اړخیزه ټکنالوژي او همکاري کوي. په اوکراین کې د پوتین له جګړې ملاتړ کوي او هغه ته اجازه ورکوي چې اوږده جګړه وکړي او د خپل توازن جبران وکړي.
دا غشنن کې امریکا غږ ته وویل د ناتو د 22 هیوادونو لخوا پر چین دا غږ نو وخت دی.
اروپایان په اروپا کې د کرملین له یرغل څخه چې د ایران، شمالي کوریا او چین ملاتړ ورسره دي ژوند له لاسه ورکوي.
په واشنگتن کې د ناتو د رواني اونۍ په غونډه کې د هندو پاسيفیک لسمي څخه د ناتو شریکانو چې د یاد سازمان غړي هم ندي برخه واخیسته. چارواکي وایي په دې غونډه کې د جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او نوې زیلان حضور چین ته یو پیغام واستوه او هغه دا چې دیموکراتیک متحدین به د قانون د واکمنۍ لپاره ودرېږي. د کارلا بابرا پور، سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې د لسکونه زره سیلاب ځپلو سره د مرستې کولو مالک مشتره مخامخ دي. WFP وایي تر راتلونکو شپږ میاشتو لږ تر لږه شپږ سوه میلیون ډالر ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشر چارو د همغږي اداره اوچا وایي د بودیجې د زیات کمښت له امله په افغانستان کې د روغتیا پالنې، سرپناه، خوړو، روزنې او ساتنې په ګډون ډېر حیاتي پروګرامونه د خطر سره مخامخ دي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکړي چې په لزګونو زره سیلاب ځپلو او اړو خلکو سره د مرستو لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. WFP وایي تر اوسه له ذخیره شوی خوراکي توکو او پیسو څخه ګټه اخیستي او خبرداري ورکړي چې د مرستو دوام لپاره په بیړنۍ توګه مالی مرسته اړتیا لري.
دوه میاشتې مخکې افغانستان ویجاړوونکي سیلاب وځپه چې له امله یې په سلګونه کسان مړه شول او په زرګونه کورونه ویجاړ کړل. له لومړۍ ورځې څخه د خوړو نړیوال پروګرام سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې مرستې کړي. په اوس وخت کې زموږ اساسي مسله دا ده چې څنګه کولی شو دغو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړو په داسې وخت کې چې د روان کال لپاره کافي پیسې نه لرو.
WFP وایي تر اوسه لږ تر لږه 15,000 کسانو سره په بغلان، فاریاب، غور، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې چې زیات سیلاب ځپلي وو مرسته کړې ده. یو شمېر خلک وایي چې په سیلابونو کې هر څه لاس ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 3.4 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. 2.4 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري او د دې هیواد د وګړو 8.5% د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. سکال بشري مرستو د اړو کسانو په ډله کې 9.2 میلیونه ماشومان ښودل شوي دي. یو شمېر شنونکو خبرداری ورکړه چې د نړیوالو مرستو کمیدل په اوږد مهال کې منفي اغیزې لري.
افغانستان کې په میلیونو خلک د حتی د ورځې د خوړو د ترلاسه کول سره هم لاس ګریوان دي. نو په لنډ مهال کې به دغسې بزرګونو خلک د خوراکي توکو د کمښت سره مخ شي او په اوږد مهال کې به مختلف امراض او نورې ستونزې به د ولسونو لپاره راپیدا کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د بودیجې د زیات کمښت له امله په افغانستان کې د روغتیا پالنې، سرپناه، خوړو، روزنې او ساتنې په ګډون ډېر حیاتي پروګرامونه له خطر سره مخ دي. اوچا وایي چې د 2023 کال لپاره د غوښتل شوې 3.1 میلیارد ډالرو بس پنې یوازې څه باندې 6.43 میلیونه ترلاسه شوي، په داسې حال کې چې د روان کال 6 میاشتې لا پاتې دي. وحید فیضي، د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. که د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د نومبر د میاشتې ټاکنې وګټي، نو کېدای سي هغه به د فدرال حکومت ټول ادارې د ولسمشر د مستقیم کنټرول لاندې راولي. دا یو داسې اقدام دی چې د جمهور رئیس غوښتونکو د سلو څخه د زیاتو سازمانونو په لایحه کې لیکل شوی دی. نور تفصیل د امریکا جغ د خبريال سټیو هیرمن
ډونالد ټرمپ چې اته کال وړاندې د ولسمشرۍ لپاره کمپاین کوو، نو هغه دا ژمنه کړې وه چې هغه به د واشنگتن حکومتي ادارې د هغه په خوخه سمبالې کړي.
که زه ولسمشر وټاکل شم، نو موږ به په واشنگتن ډي سي کې ډېر بدلونونه راولو.
د ټرمپ دوامدار ژمنې چې دا مسله به حل کړي او د هغه کسانو چې د حکومت د پالیسۍ پلي کولو واک لري خو ولسمشر ته حساب نه ورکوي اوس تسلونه د زیاتو محافظه‌کارو ډلو ملاتړ لري. دا پروژه چې پروجکټ 2025 نومیږي او د ښي اړخه میراث بنسټ لخوا خبره شوی لارښوونه کوي چې څنګه د اداري ریاست په ضد دا کار وکړي. د هیریټیج بنسټ رئیس کیوین رابرټس خبرداری ورکوي چې ممکن د دې امر پلي کولو په جریان کې د تشدد نه کار واخیستل شي.
او د دویم امریکایي انقلاب په بهیر کې یو چې د تشدد نه پاک ووسی خو کین ارخي اجازه ورکړي.
د دې پرون کې تبصری روسته ترامپ خپل ځان د 2025 پروژې نه د لری کولو کوشش وکړو. دا په داسې حال کې د چې ترامپ وايي دی د دې د لیکوالانو په اړه هیڅ معلومات نه لري خو د دې د زینو شانو سره موافق نه دی. د دې پروژې مشر د سی سوان سره په امریکا کې ویلي چې بیل شکا د دې پروژې لپاره د ترامپ ته خبرو او نظرونو نه الهام اخیستې ده.
هغه د څلورو کلونو لپاره ولس مشر وو نو ډېر نظریات د هغه د کار څخه راغلي دي. زه غواړم دا ووایم چې دا د ترامپ د لومړۍ دورې نتیجه ده.
امریکا غږ د هریټیج فاونډیشن سره د امریکای غوښتنه وکړه. دوی په ځواب کې وویل چې څوک د امریکای لپاره روزګار نه دی خو دوی یو بیان ایمیل کو چې ټینګار کوي پروژه 2025 د هیڅ نومان ناتړ نه کوي.
میډیسن او جفرسن باید په خپل قبرونو کې ناقراره شکل چې دوی وګوري چې دوی راتلونکي ولسمشر ته څومره ځواک ورکول غواړي او کچيري دا ولسمشر ډونالد ترامپ وي نو دا د هیواد لپاره یو ډول بدمرغي ده. په داسې حال کې چې هغه په تیر وختونو کې له واک څخه ناوړه ګټه پورته کړې ده.
دغه پلان د نوې کېدونکو انرژي او د اقلیم بدلون د مخنیوي لپاره د حکومت تمویلوم راکموي. د پوهنې وزارت به هم لمنځه یوړل شي، د تحقیقاتو فدرالي اداره په بشپړه توګه نوي شي او هم دغه ډول به د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو اداره چې د امریکا غږ سره نه کوي نوي کړی شي. دا و د سټیف هرمن د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیل پر آزادو مطبوعاتو تکي وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درمن اوریدونکو د پښتون ژغورنی غوزنګ فعال او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې مراسم به نن د جمعې په ورځ په وزیرستان کې ترسره شي او د هغه مړی د غوزنګ د مشرانو په یو قافله کې د وزیرستان پر لور لیږل کیږي. د چهارشنبه ناوخته د غوزنګ مشر منظور پښتین د اسلام آباد په پیمز روختون کې د هغه د مړینې اعلان وکړ چې سهار وختي جنازه له اسلام آباد څخه وزیرستان ته لیږل کیږي. خدای نور ناصر په دې اړه رپورت لري.
د شپې نه وخت هغه شیبه چې د غورزنګ مشر د ګیلمن وزیر د مړینې اعلان وکړ. دلته تر درې شپو ورځو د هغه پلویان او ملګری په دې تمناست و چې ګوندې ښه خبر به ورکړ شي. خو نیمه شپه د ګیلمن وزیر د مړینې اعلان صدا سی وو.
زمونږ د خپل شهیدانو سره دا وعده ده چې هر کله زمونږ تاسو روحونه سره ملوېدل مونږ به د خپل واقعې د خپل خاورې د خپل وطن د جوړولو په دې جنگ په دې مزاحمت کې درغلي وو بل لار بنې وي. نن کتام ډېر دروند ټکای دی چې زما د خولې نه وتل ډېر مشکل دی. خو ګیلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
د شاغلی وزیر جنازه لا هم د هغه پلرنی ټاټوبي وزیرستان ته پرلار ده او له ثوابي پېښور او بنو بتریږي چې په هر ولسوالۍ کې د هغه مینوال هر کله کوي.
نن پرون ماشام ګلمن شهید شو هغه پنسا خدای تور کړه او موږ نن سهار اسلام آباد راوتلی یو جنازه روانه ده په پېښور د اسلام آباد په موټروي پېښور ترالو په ځای ځای خلک د جنازي استقبال ته ولاړ و د ګلمن یې په ګلونو استقبال وکړ اخري دیدار یې وکړ اوس زه په جنازه کې شریک یم موږ مخ په وړاندې وزیرستان ته روان یو له جنازې سره نو د وطن دا غمیزه د وطن دا غم د زموږ د ټولو غم دی باید چې څوک هم مختدی تر وزیرستان پورې ګلمن ته د هغه ته د کتاب ته ګلونو وړاندې کولو د پاره راووځي.
د غورځنګ د مشرانو په خبره د ګلمن وزیر د جنازې مراسم به سبا مازیګر په اسد خیلو کلی کې ترسره کیږي او هم هلته به خاور ته سپارل کیږي. د وزیرستان د غزلمی شاعر له امریکا ژغ سره ورستۍ مرکه کې ویلی و چې شعر یې له ماشومتوب لیکه خو شاعري او فعالیت دواړه یې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر جوړېدو ورسته د پټکیو ملي سو. د شاغلی وزیر پر ټپکېدو او وژنه د افغانستان شاوخوا ټولو مشرانو سیاستوالو لوبغاړو او ولس د خواخوږۍ څرګندونې کړې دي خو د واکمنو طالبانو له لوري د دې ریپورت تر جوړېدو پورې لا هم کوم خبرګون نه دی راغلی. خدای نور ناصر، امریکا شاخ، اسلام آباد.
طالبانو د افغانستان لندنه نه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز در نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او په متحده عربی اماراتو کې افغان مسافر د ګران روزګار څخه سر ټکوي. دغه مسافر وایي چې په سخت ګرمۍ کې تر ټولو سخت مزدوري کوي خو چې کله وطن ته د تک خبرې سي نو د اسنادو لګانو ننګونو سره مخامخ سي. دوی زموږ همکار احسان الله اریوبزی ته ویلي چې د طالبانو بیا واک ته رسیدلو سره افغانانو ته د لنډمهاله ویزو ورکړه بنده سوې او دوی نسي کولای په دغو ویزو خپل هیواد ته تګ راتګ وکړي.
دا متحده عرب امارات دي چې د اسانتیاو او خایستونو اوازې تر ډیره لري خوري دي خو په اماراتو کې د افغانانو د ژوند تصویر څه داسې دی. دلته افغانانو د خپل وطن سړه هوا او لخپل کورنۍ سره ژوند دی وی ډوډۍ په لټه کې پسری ګرمه او سختو ستومانه یو بدل کړي.
ای توګه د نړۍ نه هکې چې خپل وطن کې خپل کلی کې پیسې پیدا کیږي نو د امارات د سختو انتراشي لا وتړي نو موږ راغلیو هم بس مجبوری ده دومره کوو چې چاته احتیاج نه وي بس دومره ګټو.
په شارجه او دوبه کې افغان کاریګر وایي چې کاش کې اواز سخت ګرمي او درنده خواري وای خو چې کور ته تګ آسان وای. په افغانانو د ویزو بندیز او افغانستان ته د الوتکو ګران ټیکټونه هغه څه دي چې دوی لواکه بهر دي.
صحیح غدا د چول 47 غنټې مو را ډیپټیرو چې ګیس جګ شو شپې لاس بجې پر لاګیاو. مشکل غدا دي کنه چې افغانستان ویزې دي ویزې باندې جگ ٹوٹ لگے ویزے کی مار دی خرچے دی
په 2013 کال کې متحده عربی اماراتو هغه وګړو ته چې په خپل هیواد کې ژوند په خطر کې وي اسانه بشري ویزی وویشلې، چې د ځینو کارپوهانو په اند ترینا سمه ګټه پورته شو.
دینه سو استفاده په دی وشو چې خلکو دلته اقامې درلودلې، دوه کلنې اقامې، درې کلنې، هغه ورته لغوه کړې او دا ویزی واخستې. خو دې ویزی دویم پړاو بیا دغه ده چې ته کله خپل هیواد ته ځې، نو دا معنی ده چې په هیواد کې د مشکل نشته، نو په اتومات ډول د ویزا کینسل کېږي. نو دغه ځای کې بیا د مونږ افغانان یا د نور خلک د مشکلات سره مواجه کېږي.
په عربي هیوادونو کې د افغانانو سخت کار او ژوند لوی عامل د کوم ځانګړي هنر او زده کړو ته شپه ګوته شوي، او هغه څه چې دوی ګټي هغه د اقتصادي استقلال لپاره کافي نه دي.
تنخواوي کمې دي، دونه خرچې دلته ډېرې دي، د مسافر ورور پسې 1500-1600 خرچ راځي، او دلته دوی 1500-1600 تنخواي، هغه کې دوی ته 1300 روپۍ پاتې کېږي، وزارت 100 روپو کې دوی ویزیم لګي، کور ټایم دي کې دوی نڅنه پاتې کې کې درې سالور کال 15 کال دلته دوی ته رہی د مجبورۍ د وجه نه کنه.
په متحده عربی اماراتو کې د افغانانو سوداګرو شورا د معلوماتو پر بنسټ شاوخوا 300,000 افغانان په متحده عربی اماراتو کې میشت دي، چې د یو شمیر پانګوالو ترڅنګ غني په ورځ مزدوري اخته دي. احسان لاریبزای، امریکا غاګ، دوبای.
او د واکسین دروان کمپاین له پیل مخکې مسؤلینو له 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګزارن واکسین په تطبیق کې د مور او پلار رول اړین وباله، او له دوی څخه یو غوښته چې د خپل بچانو روغتیا ته پاملرنه وکړي. نور حال د منیر بهر پرپورت کې باوري.
د هیواد په ختیځ او سویلي ولایتونو هلمند او کندهار کې د پولیو له تازه پیښو وروسته د دوشنبې په ورځ د ګزړن ضد فرعي کمپاین پیل شو، چې د شاوخوا 8 میلیونه ماشومانو په شاوخوا کې پکې واکسینېږي. په سویل ختیځ خوست ولایت کې روغتیایي مسولین وایي د ګزړن په وړاندې د ماشومان واکسینول د هغوی حق دی او باید والدین بے تفاوته پاتې نشي. د خوست عامه روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګول زدران د ګوزن کمپاین د پیل په ورځ رسنوي ته په خپل خبرو کې زیاته کړه،
دا چې موږ په ټول ملک کې تر 15 کلنۍ کم عمر ته د پولیو واکسین یا څاڅکي تطبیقو. په خوست کې تقریبا 3.5 ملک ته د پولیو واکسین یا څاڅکي تطبیقي، او الحمدلله چې موږ په خوست کې تر اوسه پورې داسې مثبته پیښې سره نه یو مخامخ شوي، او نه مثبت سلایډ لرو چې د پولیو وایرس پکې په نظر غلی. د عوامو نه مغوښتنه دا چې همداسې قسم ته همکار په سره پاتې شي، او خپل ماشومان د پولیو د واکسین څخه بې برخې پاتې نه شي، او دا د هر ماشوم حق دی چې ورته ورسېږي.
د ښاغلی زدران په وینا د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو مثبت پیښې د والدینو د بې پروايي لقبل دي، چې باید نورو مثبت پیښو مخنیوي وشي.
بدبختانه به وایو چې په هیواد کې مثبت پیښې رامنځته شوې دي، لامل یې د خلکو او د ماشومانو مور او پلار بې غوري ده چې خپل ماشومان یې د پیښې څخه بې برخې پاتې کړي دي. نو دغه ته د عوامو توجه کول غواړو چې خپل ماشومان دې څخه برخمن کړي او د پولیو د څاڅکي ترسو د نور د سپیکر سره مخامخ
نشو. یو شمیر والدین چې د پولیو کمپاینونو پر مهال خپل اولادونه واکسینوي، امریکا غښت ویل چې د مسولیت لمخې خپل ماشومان د هر کمپاین په بهیر کې واکسینوي. وکیل او مولوی کفایت الله فهمی امریکا غښت په دې حق لا داسې ویل،
د خلک نه د خپل غښتنه دالرمه چې کوم مشوم چې د 15 کلن کم عمر وي باید واکسین شي. که واکسین نشو دا په قسمه قسمه ناروغي وخته کیږي، او د میک ضرورت ته چې کرک مشمون وی چې خوب نه ارجه خو واکسین وته وکړو. کله ته وینو کو دا مشکل یې مېره پلور په غوړه بیرسي، دا به مسلیت دی دای
په ټول ولس باندې غوښو چې ان شاء الله دا هیڅ مشکل نه لري، ځکه چې دا ټول د علماء او د نظرت لاندې تیریږي. د عام روغتیا وزارت د ښه ډاکټرانو او علماء ان شاء الله تاسو په ان کې وظیفه دار دي، د دوی ټول نظرت لاندې تیر شوی دی او تاسو مخ تر رسیدلې دي. نو ولس ته په دا کې زموږ سره فراهم کړ فاتح شي، او خصوصا علماء کرام او یا هغه خلک چې په قومونو یا په منطقو کې محور خلک دي چې تر څو د عامه په هوې سم شوی.
که څه هم د واکسین د هر پړاو په شروع کې دولو سره مسولینو د مور او پلار رول اړین بللی، او پر دوی ټینګار کوي چې ماشومان واکسین کړي، خو بیا هم یو شمیر کورنۍ په دې برخه کې بے غوري کوي. روغتیا پالان له خلکو غواړي چې له 15 کلنۍ ټیټ ماشومان د هر کمپاین پر مهال واکسیناتورانو ته وښيي، او یا په نږدې روغتیایي مراکزو کې په واکسینولو د دې ساري او ویروسي ناروغۍ څخه خوندي کړي. منیر بهار، امریکا غږ.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.